و سپاس از همه شنونده ها و بیننده ها.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماښام او بجې دي. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په بندري ښار ګوادر کې د چینایي انجینرانو پر کاروان په یو برید او تر هغه وروسته په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي او درې سرتیري ژوبل دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر په بیان کې ویلي، د اګست پر 14 یعنی نن، د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د مجید بریګیډ وسلوالو په ګوادر کې هغه مال پر کاروان برید وکړ چې چینایي انجینران له هوایي ډګره د بندر ودانۍ پر لور روان وو. په بیان کې راغلي، امنیتي ځواکونو چینایي انجینران خوندي ځای ته انتقال کړي او په برید کې هغوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. پوځ وایي د نښتې پر مال درې سرتیري ژوبل شوي چې د سیمې روغتونو ته انتقال کړي دي. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای په ګوادر کې د برید ذمهواري منلې ده. بی ایل ای تر دې وروسته په دویم بیان کې دعوه کړې چې په برید او نښته کې څلور چینایي وګړي او نهه پوځیان وژل شوي، خو د آزادې اروپا مشال راډیو په خپلواکه توګه د دې دعوې تصدیق نشي کولی. د تیر جمهوري نظام د ملکي او هوایي چلند ادارې د پخواني رئیس محمود شاه حبیبي کورنۍ چې له تیر یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې ده، په یو لیک کې د طالبانو له مشر غوښتي چې نوموړی خوشي کړي. دغه لیک چې د نوموړي د پلار لخوا لیکل شوی پکې راغلی، د طالبانو د مشرتابه د دستور خلاف د نیولو او زنداني کېدو پر مهال د خلکو شرعي حقوق نه مراعات کیږي. د محمود شاه حبیبي یو خپلوان مخکې ازادي راډیو ته ویلي و، ظاهرا طالبانو حبیبي په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمان زواهری په وژلو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. د طالبانو چارواکو په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دریم مقام ګټلی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې د میانمار هیواد ته 15-1 ماته ورکړه او د برونزو میډال یې وګاټه. د دوی سیالي نن د تایلند په بنکاک ښار کې وشوه. افغان لوبډلې د دې ټورنمنټ په لومړي پړاو کې له چک جمهوریت او موزمبیق سره خپلې لوبې مساوي کړې وې، خو په نیمه پای لوبه کې له تایلند هیواد ماته وخوړه. باید وویل شي چې د مرکزي آسیا په سیالیو کې افغان لوبډلې تر دې مخکې دویم مقام ګټلی و. او د اوکراین د خرسون سیمې پوځي ادارې نن د ټلګرام په پیغام کې اعلان وکړ چې د روسیې پر راکټي حمله کې د یو نوزیږي او بل 12 کلن ماشوم په ګډون او ملکیان وژل شوي دي. په دغو پیښو کې شپږ کسان ټپیان شوي هم دي. د حملې په نتیجه کې د څو ساحو د استوګنې ودانۍ زیانمنې شوې. د اوکراین په جنوب کې د زاپروژا د نیکوپول ښار په شاوخوا کې هم پر ملکي ساحو د حملې خبر ورکړل شوی. چارواکي وایي لس توغندي پر نیکوپول او چیرونوګری انګوریفسک ښارګوټي لګېدلي. د اوکراین د لوی درسیز دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي، په تیرو 24 ساعتو کې د خارکیف شرقي سیمه، د دونیتسک سیمې په غربي برخه او د زاپروژا په روبوتین کې 9 وسلوال نښتې شوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت راپور ورکړی چې په روسیه کې پر ځینو اهدافو د دوی پټکو د اوکراین د تروریستي حملو هڅې شنډې کړي دي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی او په دې پروگرام کې نن شپه مور د ماشوم ته د مور د شیدو د ورکولو پر اهمیت خبرې کوو. میلمنه مو ده د نرسانو وقابله او شورا اجرایه مسؤله هیله غرشین چې پر دې موضوع تحقیقات کړي او په ډیرو بحثونو کې برخه اخلي. د اګست له اولې نیټې څخه تر اومې نیټې پورې په نړۍ کې ماشوم ته د مور د شیدو ورکولو اونۍ وه. دا اونۍ هر کال د نړۍ په 190 هیوادونو کې لمانځل کیږي او هڅه کیږي چې نوزیږ ماشوم ته د مور د شیدو ورکولو اهمیت په ډاګه سي. د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوال مؤسسې تیره میاشت په خپل یو راپور کې ویلي، په افغانستان کې تر 500 سلنه ډیر نوزیږ ماشوم د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. دغه راپور کې چې دوی اونۍ مخکې خپور سوی ویل سوي چې په افغانستان کې دا مهال یوازې 38.5% ماشومان د میندو له شیدو برخمن دي. د راپور پر بنسټ په افغانستان کې اوږدې جګړې، بېوزلۍ، ناوړه دودونو، په کم عمر کې د نجونو ودولو او رواني ستونزو د ډیرو میندو پر روغتیا او روان اغیز کړی چې له کبله یې د دوی شیدې هم ورسره کمی سوي دي. افغانستان کې آیا میندې خپلو نوزیږو ماشومانو ته پر وخت شیدې ورکوي؟ دوی کافي شیدې لري؟ آیا د میندو شیدې کمی دي؟ آیا د شیدې تر ورکولو وروسته ځینې میندې د ناراحتۍ احساس کوي؟ که په دې به پوښتنه لرئ، راته ولیکئ یا هم پروګرام کې چې تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي له متخصصو ډاکټرانو خپلې پوښتنې وکړئ. د واټساپ شمیره مو د 0000 دوویشت یولس څلرویشت شپږ سوه یو شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سوه شل دوویشت یولس څلرویشت شپږ سوه یو یوه نړیواله شمیره مو ده صفر صفر څلور سوه شل دوویشت یولس څلرویشت پنځه سوه یو شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سوه شل دوویشت یولس څلرویشت پنځه سوه یو د پروګرام میلمنې ته ورځو د نرسانو او قابلو شورا اجرایه مسؤولې هیلې غرشین مننه چې په دې پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته. په پیل کې دا راته ووایاست چې ولې نوزیږ ماشوم ته د مورو د شیدو ورکول اهمیت لري؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو لیدونکو نه مننه د پروګرام نه، ځکه موضوع ډېره مهمه او حیاتي موضوع ده د افغانستان د ماشومانو او په خصوص په ټوله نړۍ کې د ماشومانو لپاره. د نوي زیږیدلي ماشوم ته کله چې میندې په لومړي ساعت کې د شیدو ورکول پیل کړي، نو ماشوم د ماشومتوب د دورې د مرګونی امراضو نه وقایه کوي او دی د ماشومانو د مینې کچه راټیټوي. نو په همدې خاطر باندې دا ډېره مهمه او حیاتي ده چې میندې په اول ساعت د زیږون نه وروسته خپلو ماشومانو ته د خپلو شیدو ورکول پیل کړي.
او ځینې میندې داسې فکر کوي چې شیدې نه لري یا هم ماشوم نسی مړولی، دوی په دې خاطر کله ناکله په هغه پیل کې هم خپل نوزیږ ماشوم ته شیدې نه ورکوي. دوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ کوم ټکي دوی په پام کې وساتي؟
مننه. یو مهم موضوع باید میندې ته واضح شي چې دوی د زیږون وروسته تقریبا تر دوه یا ساعتو پورې د مور د شیدو نه یوازې هغه ورګه فلا چې ده هغه راښکته کېږي او هغه د ماشوم دپاره ډېره حیاتي ده. او د هغې نه وروسته د مور شیدې شروع کېږي چې تقریبا د مور شیدې د درېو برخو نه دي جوړې شوي دي، چې اوبه دي، ویټامینونه، منرالونه، پروټینونه دای دویمه برخه ده او شحم یا پټې درېیمه برخه ده. ټولې میندې د زیږون نه وروسته شیدې لري او دی کله چې ماشوم ته شیدې ورکړي او ماشوم د مور د تیپ رودلو باندې شروع کړي، دغه رودل خپله د دې سبب ګرځي چې د مور د شیدو قناتونه تنبی شي. هغه کوم هورمون چې د قناتونو د تنبی سبب کیږي هغه د مغز نه افراز شي او هغه هورمون چې د شیدو د ریلیز یا د راتکته کېدو سبب کیږي هغه شروع په فعالیت باندې وکړي او شیدې راشي. نو که مور ماشوم ته په سمه توګه باندې خپلې شیدې ورکړي، نو ډېر زر د مور شیدې راښکته کېږي او میندې ټولې میندې شیدې لري. ولې که میندې د شیدو د ورکولو د سم تخنیک نه استفاده ونه کړي، هماغه ده چې د شیدو چینی یا هماغه د شیدو قناتونه چې د مور په تیکې دي هغه وچیږي او د شیدو د کمېدو سبب ګرځي. ځکه هر څومره چې ماشوم د مور شیدې وروي، په هماغه اندازه د مور شیدې ډېریږي.
بله، په همدې تړاو د ازادي راډیو اوریدونکو احمد الله د راډیو پر فیسبوک پوښتنه کړې چې د مور د شیدو زیاتېدل په څه طریقه زیاتېږي؟ تاسو مخکې ډاکټر صاحب ځینو مسایلو ته اشاره وکړه، نورې سپارښتنې ستاسو څه دي؟ د پوښتنه کړې داسې طریقه چې مور هم کمزوري نسی خو شیدې زیاتې سي.
مور هیڅ وخت شیدو په ورکولو باندې نه کمزوري کېږي. اول د ټول خلک په دې باندې دغه پیدا کی دا باور پیدا کی چې مور د شیدو په ورکولو نه کمزوري کېږي. او با مور باید یو خدای چې مور باید خپل خواړه په منظمه توګه وخوري. دویم دا چې ډېرې مایاتو نه لکه د تازه میوو د جوس نه، د یخنی خوروا نه، د سوپ نه، د ترکاری د سوپ نه، د شیان نه استفاده وکړي. دویم دا چې مور دې په خپل ټیم باندې یعنی هر دو ساعت وروسته تر دولسو نه تر پنځلسو حتی تر شلو دقو پورې خپل ماشومانو ته شیدې ورکړي. د هغه لارې چارې دي چې د مور د شیدو د ډېرېدو سبب ګرځي.
بل میرمن غرشین، ولې یو مور باید پر وخت خپل ماشوم ته شیدې ورکړي؟
یو مسله دا چې کمیندې په وخت خپل ماشوم ته شیدې ورنه کړي، هغه کمې شیدې چې د مور په سینه کې پاتې کیږي هغه د دې سبب ګرځي چې تازه شیدې تولید نشي. یعنی هغه یو اندازه شیدې په د مور پتی کې پاتې کیږي. دوهمه دا چې د چې کله ماشوم ته شیدې ورکوي، هغه هم د ماشوم د رشد او د ماشوم د غټېدو سبب کیږي. ځکه د ماشوم د ژوند سره هر ورځ د مور شیدې اوتومات تیاریږي. یعنی کله چې ماشوم نوی پیدا کیږي، هر ورځ چې د په ژوند باندې تیریږي، د مور شیدې د ده لپاره اوتومات د هغه د عمر، د سن، د وزن او د زیږون د ورځو سره یاریږي. او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم په نورمال ډول باندې خپل رشد وکړي او هغه کوم کافي وزن چې باید د ورځې واخلي، هفته کې واخلي، میاشت کې واخلي، هغه په نورمال شکل اخلي. ولې که چېرته مور په سمه ډول شیدې ورنه کړي، هغه د خوارځواکو ماشومان ضعیفه، کم خونه، کم حافظه او د صحت ماشومان چې په زرجر په اصالات او استفراغات او په میکروبي مرزونو او په دې باندې اخته کېدای شي. نو په همدې خاطر دا ډېر اړین نه ده چې میندې په منظم ډول خپل ماشوم ته څلېرش ساعتونو کې حداقل 12 دفې شیدې ورکړي.
ډیر مننه میرمن غرشین. د ازادي راډیو بل اوریدونکو انجینیر رحمان الله زادران پښتنه کړې ده چې په دې برخه کې باید په افغانستان کې عامه پوهاوی زیات شي. ستاسو سپارښتنه څه ده میرمن غرشین چې په دې برخه کې د میندو او پلرونو عامه پوهاوی څنګه زیاتېدای شي؟ څوک په دې مسله کې زیات اغیزناک رول لري؟
ډېر زیاته مننه. د دې پوښتنې ته باید ووایو چې په عامه پوهاوي کې ټول خلک زیاتې دغه لري، دا برخه لري، بخصوص زمونږ قابلیت ډېره برخه لري چې دی باید په شروع کې کله چې مومیندې کلینیکونو ته راځي د مور د شیدو په مورد باندې هغه ارزښتونه چې دي هغه باید میندو ته بیان کړي په زیاتره ډول اول باري میندو ته او ټولو ته باید دا خبره ورسوي. بله دا چې دا کلکه همکاري وشي او دا موضوعګانې د جامع جوماتونو د لارې په ډله ییزو برنامو کې په دې کې د غشي د بیان شي او د اسلام د نظره د شیدو ورکولو ارزښت د محترم علما او د خوانه بیان شي په جماعتونو کې په خطبو کې دا یو ډیره ښه د عامه پوهاوي لار ده. او بل دا چې خلک وکولی شي هغه څوک چې رادیوګانو او یا دغه ته لاسرسی لري میډیا ته نو هغې د رادیو او د دې د لارې واوري، ځکه دا اوس چې د شیدو د ورکولو نړیواله هفته وه یا د شیدو د ورکولو نړیواله اونۍ ده، نو په دې مورد باندې اکثره پیغامونه د وزارت ساتامي د خوانه د رادیوګانو د خوانه د نشراتي برنامو د خوانه خپریږي. خو ښه لاره دا ده چې زموږ میندې که څومره کولی شي دوی باید یوې قابلې سره یوې ډاکټرې سره یا یو صحي کارکوونکي سره تماس ولري او دا موضوع عامه شي په افغانستان کې چې تر څو ټولې میندې خپلو ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي.
ډیره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. نن په دې پروګرام کې نوزیږ ماشوم ته د مور د شیدو د ورکولو پر اهمیت خبري کوو. د پروګرام میلمنه ده د نرسانو او قابله او د شورا اجرایه مسؤله هیله غرشین. میرمن غرشین، ماشوم ته د شیدو ورکولو سمه طریقه څه ده؟ یعنی ماشوم باید په څه رقم یو وضعیت کې وي؟
مننه. ماشوم ورکول هم یو وضعیت لري، شیدې ورکول او مور هم باید وضعیت واخلي. اول خدا چې مور باید واستواره کړي، تکیه وکړي وسیلې ته یا دیوال ته یا یو بالښت ته چې مور واستواره نسته، ځکه د مور راقاتېدل د دې سبب ګرځي چې هغه د شیدو کوم کانالونه چې دي شیدې ترې راکده کېږي دغه قات شي او په کافي ډول شیدې د ماشوم خولې ته ورنشي. بله دا چې مور باید ماشوم په غېږ کې داسې ونیسي چې هغه بیخي پروت هم نه وي او ډېر جګ ولاړ هم نه وي، یعنی سر یې پورته او د مور څنګن نه لاندې او ماشوم د مور په څنګل باندې مکمل نیول شوی په لاس باندې او مور سره تماس ولري، یعنی جلد په جلد تماس د مور سره ولري، بخصوص د مور د نس سره په دې ساحو کې. او ماشوم ته شیدې په مور هغه وخت مطمئنه کېږي چې ماشوم یې شیدې خوړل دي چې د مور د تی مکمله څوکه او دا شاوخوا توره د ساحه دا مکمله د ماشوم په خوله کې د ماشوم پاسنۍ شونډه بیرون طرف ته قاطع شوې لاندې شونډې هم، او مور د ماشوم د شیدو درودلو آواز او د شیدو تیرولو آواز واوري. او دا هغه وخت دی چې مور مطمئنه کېږي چې دا یو سمه طریقه ده چې دی خپل ماشوم ته دغه ورکړي دي، شیدې ورکړي دي. دا کوم په پریوتو هم شیدې ورکړي باید داسې وضعیت واخلي چې ماشوم په کامل ډول په سمه توګه د شیدو ورکولو هغه د مور کم حالت چې دی، یعنی چې په حالت کې چې شیدې راخلاصيږي نو ماشوم ته شیدې ورکول کېږي، مور باید دته شیدې ورکړي. یعنی په هر حال کې هم مور او ماشوم باید مستری حالت کې وي.
بله ډیره مننه. څه فکر کوي چې ماشوم ته چې کله ژاړي باید چې دی ورکړل سي که مور باید هغه وخت ځان ته وټاکي چې د ورځې مثلا په څو ساعتونو کې دا باید مجبور کړي ماشوم چې شي تای وروبي؟
نه، ماشوم ته باید تقسیم اوقات یا ماشوم باید تقسیم اوقات مطابق شیدي وخوري. ما تاسو ته مخکې ویل چې ماشوم حداقل 2 ساعت وروسته باید شیدي وخوري. که ماشوم ویده هم وي مور باید خپل ماشوم راو راجیک کې د خوب او حداقل نه د 12 نه د 15 د خوب ورې دی ته شیدي ورکړي. چې ته مور ماشوم ته 14 دقیقې شیدي ورکړي په اول وو د خوب کې هغه اولنی شیدي اخلي پروستانه وو د خو کې هغه د مور هغه اخیرنی شوه چې غوړ او د ماشوم پرښت او وزن اخستلو او د مقاومت په لوړولو کې رول لري هغه شو دی راکړه کېږي. نو په دې خاطر باندې مور باید په منظمه توګه که ماشوم وده همي هم د شپې هم د ورځې باید راځي کې او فری ورته ورکړي.
ډیر مننه. یو اوریدونکی په لاین کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړي ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
امالیا سالیا صاحب زما سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو تاسو
وعلیکم السلام
درنی غلی ملمنیته سلامونه راډیو کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پښتونیم د جوړجان څخه
پښتون صاحب نویو زیرو دولو ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو پر اهمیت خبرې کوو. تاسو په خپل کلی کې په خپل سیمه کې څه فکر کوئ چې خلک څومره دې موضوع ته پام کوي؟
سالی صاحب یو خدای شته چې تنها جوزجان د افغانستان هر ګوټ ګوټ دغه شدی دغه هغه خوندې چې په شارونو کې اوسیږي هغه ته لاندو کې نو کې زمينه مساعده ده. هغه خوندې چې په قرا او قصباتو کې اوسیږي هغه ترننه ماګایي نه لري. وګر چې په 13 شل کلنه دوره کې مدني فعالانو رضاکارانو بعض ډیری آگاهي خلکو ته ورکړي بعض خلک آگاهي لري او په دې عرصه کې موږ علما هم باید خپل مسؤلیت ادا کړی وای. متاسفانه چې نه دی ما ادا کړی تر اوسه پورې. پر ډیرو موضوعاتو باندې خبرې کوو پر دغه موضوعاتو باندې پر دغه موضوع باندې باید خبرې وشي. دا قرآنی موضوع
بله پښتون صاحب نه ولید پر دې موضوع تاسو خبرې نه کوي.
متاسفانه چې موږ خپل مسؤلیت نه ادا کړی. شاید په شمول زما زلا کلا 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 نه کلی تقریر کوم چې تاسو چې خلک ور ورته ونی شي خو ما خلک دیموکرات ملا بولي. پر صورت خبره دا څه سالي صاحب چې په قرا او قصباتو کې پلا پاملرنه د دې د خاطر نه چې افغانستان کې د اقتصادي فقر دی او بل ډيري خوندې هم په سوی تغذیه اخته دي او هغه خوندې چې ماشومان راوړي هغه هم په سوی تغذیه به اخته کیږي. نو دغه علت چې خلک متاسفانه چې کم واک دي بیا واک دي نو په دې اثر باندې هغه انجونې چې په کم سن کې ودیږي هغه هم دغه د شیدې چې ورکی کمزوري کیږي. چې چې دا خور وویل چې مور په شیدو نه کمزوري کیږي. زما د خور څه پوښتنه ده چې هغه خوندې چې هغه نجونې چې په کم سن کې ودیږي بیا ماشومان راوړي یا هغه مېرمنې چې په بوډۍ والا کې نه چې سن دي ډېر پوښي ماشومان راوړي او یا په درپې ماشومان راوړي آیا دغه مندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي دغه هم نه کمزوري کیږي؟ د دې په ګفتار باندې چې دی ول مور په شیدو ورکولو نه کمزوري کیږي او مور چې په سوی تغذیه اخته وي او په در په ماشومان اوړي یا په کم سن کې راوړي یا په لوړ سن کې راوړي یا په در په راوړي آیا دغه خوندې یا دغه مندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي نه کمزوري کیږي؟ یعنی اثر نه پرغورځي؟ او بل پوښتنه مې دا ده چې یو مور باید ماشوم ته څو واره په ورځ په شواروز کې شیدې ورکي؟ دا دوی پښتنې مې پښتنې خلډې دا دوی پښتنې مې جنوا کوم خدای مل.
ډېر مننه. د ډاکټر صاحب تاسو ته مند دوی سوالونه لزان سره لیکلي دي. د عمده پښتنه دا درلوده هغه شزي چې په کم عمر کې ودی یا هم عمر زیات وي ماشوم راوړي یا هم په پر لپسې ډول ماشومان راوړي د دوی د شیدو د ورکولو په برخه کې تاسو سپارښتنه څه ده چې کوم ټکي په پام کې وساتي؟
مننه پښتون صاحب ته باید وایو چې هغه مند چې په کم سن کې ودیږي اول خو توصیه دا ده چې هغه قانوني سن د واده پوره شي ځکه چې خپل دغه کم سن نجونې هم خپل وجود یې رشد ته ضرورت لري چې دی باید د دې وجود نمو کې رشد وکړي چې تر څو دې ته آماده شي چې د دې په نس کې یو بل ژوندی موجود وروزل شي. مهمه خبره دا ده چې مېندې ما ویل چې په شیدو ورکولو نه کمزوري کیږي ولې پر لپسې ولادتونه دي چې مېندې کمزوري کوي. پر لپسې زیږونونه دي چې مېندې کمزوري کوي ځکه مور هغه حد اقل 2 کال یا 3 کال وقفه د ولادتونو په وخت کې نه ده مراد کړې او یو ماشوم په خپل بطن کې یا په خپل نس کې روزل دي او ورپسې بل ماشوم روزي دلته مور د کمبود سره مواجه کیږي ځکه هر ماشوم چې د مور په نس کې هغه د مور د وجود د غذایی موادو نه تغذیه کوي چاغه د ملنۍ یا پلاسنتا یا د جوړې د لارې د مور د وینې د دوران غذایی مواد ماشوم ته ځي او ماشوم تغذیه کوي ځکه ماشوم دلته کلسیم او پروتینونه او ویټامینونه ته هر څه د مور په ګېډه کې ډېر ضرورت لري چې د رشد په حالت کې د اډوکو د جوړېدو په حالت کې. نو بنان توصیه خدا ده چې مېندې باید حد اقل هغه د شیدو 2 کلنه یا دو نیم کلانه وقفه چې دا هغه په نظر کې ونیسي او د دې دا خلاره ده چې هم ماشوم د سوی تغذینه ساتي او هم مور د سوی تغذینه ساتي. که چیرته بیا هم میندې په واړه سن کې ولادت کوي یا په پوخ سن کې ولادت کوي نو خلاره دا ده چې دا یو سم غذایی تقسیم اوقات ولري. یو مهمه خبره دا ده چې کله مونږ خلکو ته یو غذایي تقسیم اوقات ولري دی داسې فکر کوي چې دا غذایي تقسیم اوقات ډېر قیمته خواړه دي، حال دا چې هغه څه دي چې مونږ یې په کلو بانډو کې لرو. لکه ډېر ساده مونږ اکثره په کلیوالي سیمو کې خلک مالداره دي، شیدې مستې پنیر کوچ دا هر څه پریمانه لري، یا د دیقانۍ ژوند لري، تازه ترکاري سابه لوبیا نخود نسک دا شیونه ډېر زیات لري. دی کولی شي د دې نه مختلف ډول غذا پخه کړي او میندو ته ورکړي او د میندو د خوارځواکۍ نه دغه وکړي، د جلوګیري وکړي. بله مهمه موضوع دا ده چې دی ویل چې یو ماشوم ته څومره وخت باید شیدې ورکړل شي. د دوی دویمې پوښتنې ته به ویم په څلېرویشت ساعتو کې، مونږ په څلېرویشت ساعتو کې وایو چې حداقل اتو نه تر دولس دقیقې پورې باید یو مور خپل ماشوم ته دغه ورکړي ده شیدې ورکړي، چې هم د مور دپاره ګټور دي، په آینده کې مور د سینې د سرطانونو نه ساتي، د رحم د عنق د سرطانونو نه ساتي، او ماشومان د سوی تغذیې کم وزنۍ ضعیفه ذهن د رشد کموالی او د مزمنو مرضونو په مقابل کې وقایه کوي.
ډیر مننه میرمن هیله غرشین، تاسو د سرطان د مخنیوي په برخه کې هم په هڅو کې دخیل یاست. د سینې د سرطان د علایمو په اړه کراته وایست چې یو مور څه پوسی چې خدای مکړه د سینې د سرطان نښې لري.
مننه. په دې مورد باید ویو ځکه اکثر هغه میندې چې سینې د 15 کلنۍ نه پورته کیږي دی باید همیشه خپل یعنی خپل معاینه په خپل وکړي، چې هغه ته په انګلیسي کې سلف اگزامینیشن وایي. یعنی دی کولی شي چې کله حمام کوي دی خپل د تعینه په خپلو ګوتو په سرونو باندې دغه کې د ګرچاپیره لمس کې معاینه کې که کومه غوټه پکې ګوري علائمې، که چېرته کومه غوټه ګوري په سینه کې، حتمي هره غوټه سرطان نه ده، ولې بیا که کومه مشکوکه غوټه دی ته په نظر ورځي د سینې د څوکې یا د شاوخوا دغه ساحې پوستکی یا خپل د سینې مکمل پوستکی د نارنج د پوستکی غوندې غوټې غوټې کېږي، خپل رنګ تغیروي، یوه سینه نسبت بلې سینې ته غټېږي، د سینې د څوکې نه افرازات یا مایع راتویږي، میندې د تخرګو لاندې په دغه ساحو کې د غوټو احساس کوي. کولی شي چې د یو ډاکټر سره دغه وکړي، د یا سرخی ګوري په خپله سینه کې د یو ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه دغه راز علائم په نورو مرضونو کې هم کېدای شي، په سرطانونو کې هم کېدای شي، ولې په سرطانونو کې رشد لږ ورو دی، په نورو لکه اپسي او د شیدو په جمع کېدو په دې کې رشد تیز دی. دی کولی شي د یو ډاکټر سره دغه وکړي، د مراجعه وکړي، ولې به هم بیا تکرارم، هر هغه مور چې خپل ماشوم ته په منظم ډول شیدې ورکړي د سینې د سرطان خطر ډیر زیات راکمیږي. یعنی ډیر میندې کم میندې په دې باندې دا کېږي. د مساوی
ډیر مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورینن نوزیرو ماشومان ته د مور د شیدو د ورکولو پر اهمیت خبرې کوو. یو اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو امیر بنیو کې ازادي راډیو د تاسو ژغورو.
مننه سالی صاحب، سلامونه تا ته ډاکټر صاحب. ز نبی الله زبلای دا وخله غزنه خبرې کوم.
زبلای سمیر بنی د پروګرام موضوع خو تاسو ووري د کومه پښتنه کلری میرمن هیله غرشین هم تاسو आवाज اوري.
مننه کوم له ډاکټر صاحب نه می دوه پښتنې ده. لومړی دا چې ډاکټر صاحب کې چیرته یو میرمن خدای مکه په سینې سرطان اخته کیږي، یا هم یو بل داسې ناروغي سته چې کچرته مور په اخته کیږي او هغه مور بیا خپل ماشوم ته شیدې نشي ورکولای، ځکه چې هغه یعنی ساری راتلای ساری کدای شي کیا. دوهمه پښتنه دا ده، کله چې یو د یو مور شیدې کمی وي، هغه تبن هغه ماشوم یې خورځواک کوي وږي تجه، نو هغه ته بیا په کلیوالو سیمو کې موږ شاهدان یو، په کلینیکو کې یو ډول مواد ورکول کیږي، له هغه موادو سره هغه ماشوم ډیر پورن چاغیږي او ډیر زیات وزن پیدا کوي. آیا دا دومره قوي مواد دي چې د نسبت د مور شیدو ته زیات قوي دي چې داسې وزن پیدا کوي، که څه خبره ده؟ ډیره مننه.
مننه ډاکټر صاحب هیله غرشین. مهرباني وکړئ تاسو د اوریدونکو د غوریدونکو پښتنې ځان سره لیکلې دي که
مننه. د زابلی سره په پښتنه کې باید دوی چې په نومړی پښتنه کې کچیر ته مور شدی ور کوي ډیره کمی د شدو مین دي چې د سینو سرطان پیدا کی په هر حال د شدو ور کول ماشوم ته هیڅ نو نقص نه لري حتی که مور په تبرکلوز باندې اخته همي مور ساری مشکل ولري مور کول شي چې خپل ماشوم ته شدی ور کی منتی د ایچ ای وی یا د ایست مریضانو په ځین حالاتو کې چې هغه د بیا د شدو ور کول منه کیږي نور په هر حالت کې مور کولای شي خپل ماشوم ته شدی ورکړي د مور شدی د هیڅ مرض د انتقال سبب ماشوم ته نشي ګرځېدلی دویمه خبره دا ده چې په کلینیکو کې چې هغه د سوی تغذیې ماشومان ته کوم خواړه ورکول کېږي هغه خواړه په ډېر صحي شکل باندې په ډېر مهمه شکل باندې یعنی په اساسي شکل باندې سنجول شوي دي هغه خواړه آماده شوي دي هغه ماشومان ته ورکول کېږي چې ماشوم ته ورکړي البته دا خواړه د هغه ماشومانو د پاره دي چې د شپږو میاشتو نه سینونه جوړ دي چې هغه ته د مور د شیدو په څنګ کې متممه غذا شروع کیږي ولې هغه ماشومان چې سنې د مور شپږو میاشتو نه راکته هغه به خپل مخصوص شیدې او خواړه لري چې په کلینیکو کې دغه ماشومان ته ورکیږي توصیه کیږي نو هغه خواړه چې د مور شیدو هم خوري ماشوم اضافه خوراک هم ورکول کیږي څنګه کې دغه غذایی مواد هم ورکول کیږي د دې سبب ګرځي چې ماشوم به خپل طبيعي حالت ته راوګرځي او د خوارځاکۍ نه خلاص شي
بل میرمن غرشین تاسو مخکې د زینو خوراکونو یادونه وکړه څه توصیه کوي خلکو ته داسې خواړه چې هر ځای پیدا کیږي د امیندواري په وخت کې میندو ته ورکول سي دغه راځو میندو ته شیدې ورکې دا کوم داسې خواړه دي چې دوی ته زیاته ګټه رسوي او دغه خواړه په اسانۍ سره په کلیوالو سیمو کې هم د لاسرسي وړ وي
مننه هغه مند چې په کلیوالو سیمه کې دي که په ښار کې دي اول خدا چې دای کولای شي د هغه ترکاریونه استفاده وکړي چې شنه پانی ولري لکه پالک لکه تازه ترکاریګانې لکه دا د پټۍ او سابه چې زمونږ استاد په کلیوالو سیمه کې خلک په پټۍ کې راشته یې غټه منبع د اوسپنې او د پولیکسید ده څنګه کولای شي چې د چرګانو هګۍ دي چې هغه یو استفاده وکړي خوري په څنګه هغه کورونه چې مالدار دي هغه کولای شي د شیدو مستونه په نارمل شکل باندې استفاده وکړي د حبوبات نه لکه لوبیا لکه نخود لکه دال لکه نسک لکه سویا وریجی د کولای شي شلغم زردکی تازه پالک د دې داغ خواړه دي لکه بینګړی با تور بانجان د فاصولې داغ خواړه دي چې ټول مېند ته ګټه لري هیڅ نه ضرر نه لري او په متوازن شکل باید خوړل شي چې و مور وکول شي دا غي خپل غذا دغه کیده پوره کی په خصوص هغه مېند چې د کم خونې سره مواجه دي هغه باید زیاتره کوشش وکړي چې د شنو سبونه د پالک نه د حبوبات چې میا پر د دې نه استفاده وکړي څنګه ویټامین سی دار مواد ډیر وخت لکه لیمو لکه نارنج د دې نه استفاده وکړي چې ترڅو د مور په وجود کې د جذب زمينه مساعده کې او ډیر اوسمه جذب شي مور د دې کمپونې د مشکل نخلاص شي هغه مند چې کلسیم ډیفیشنسی یا د کلسیم د کمبود سره مواجه دي هغه کولای شي چې د لبنیاتو نه استفاده وکړي چې خل لبنیات یې ماسته دي شو دي پنیر دي چې د دې نه قرط دي چې کولای شي د دې نه دغه وکړي استفاده وکي او مېندې خپل هغه ضروري کلسیم ته ضرورت لري هغه تکمیل
بل ډیر مننن اوریدونکو ته یادونه کوم چې روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته واجیست یا اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو امیربانی وکي ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي
السلام علیکم سلام احمد سلام صاحب سلام علیکم
وعلیکم السلام
محترم اوریدونکو من یو مېلمانه
وعلیکم السلام امیربانی
محترم سالی صاحب دغلته خو دغه تاسې راډیو دلته په خیبر پښتونخوا کې اکثر بیا ریپور کې موږ ډېر کوشش کوو نه دا اکثر وخت نه اورېدل کېږي یقینا موږ دا پوښتنه چې کوم زموږ لپاره یو مطلب دي ځان لپاره ښه نه ګڼم ځکه چې بار بار یو پوښتنه کېږي چې هر شي باره کې موږ راځو هم یو قسم تاسو ته مې ستونزه ده دغه موضوع خو د ژوند شتمني روغتیا ژوند شتمني نه ده په دې کې که دا موضوع راته روښانه کړي چې د کومې ناروغۍ باره کې ده
نو یو زړدل ماشمان ته د مور د شیدو د ورکولو پر اهمیت خبرې کوو نو تاسو په نظر خلک څومره د مسلې ته پام کوي دوی ته څومره د مهم معلومات چې خپل نو یو زړدل ماشمان ته د پلمړیو کې خصوصا د مور شیدې ورکړي
بالکل اول خو به خپل ځان معرفي نه کړ بته کشمیرخان زرملوالم خبر تاسو خو عارف نه مالي کنه د محترم صالح صاحب دا ډیره ښه پوښتنه دا ډیره ښه پروګرام ده دا ډیره ضرور ده یعنی نوی ماشومان چې وګورئ چې وی مطلب دنیا خراشی دیدی که پارا دیری استیاتی تا دیر پکار دی آیا بگی که دستی اکثر ما فکر و نظر من محترم شایده سب خوما جایی سیزی معلومات برم خیر خاقا من دیش آقا زیاد اولادی مراوری مطلب وقتا نید که ما فکر و نظر بندی که بیش که بندی دمرمانو نظر هم گوالا ما نبیغه که دوی تا دیر نقصان رسیدی او آقا من سی مثلا دیدی تو منس که تقریبا دری کالا وقفایی نو آقا بیا که دیشی دیگه وده هم سی وشی یعنی مطلب هر آقا ما شما چی کم دیش آقا زرزر تولیدی دیدی دو داقا مشکلات پیدا چیدی مثلا سالیه صاحب دی مثال دی توگه بند خوارجواکی سر مخامخ کیگی کمخونی ورسا پیدا کیگی یعنی دیوینی کم بطر سو پیدا کیجی مطلب نسناس که ناروغی بندی اخت کیجی مطلب دیر دنگری او دیر دشیش بلکل وده نکی یعنی دیر دی پارد ما فکر و نظر بندی لکه چنانگ سمخ که خور مطلب اشاره ورطا وکلا یعنی دیر که داشت شایان پکار دیش آقا مطلب دا کلشم پرکولی که دیر شایان زکری وک باید داگه دیر مطلب استعمال کی مطلب دیدی پارا دیدی فکر وکی دیدی کسی مثال خواله او خزا تیار کی او بل دادا په دې وخت کې مطلب ډاکټر صاحب نه مطلب د نرمانی نه ما یو دا پښتنه ده دغه وخت کې کوم مور شیدې کمې ماشوم دی پارا نو دیگه دی پارا آیا داگه دی ساروی مثلا غوا میگه یا مثال وزه دی دوگو شدی بخیی او که داگه وچه پودری شدی بخیی نو که داگه یو پکتنم دی ما مثلا مسالی صاحب جواب کی نور بنور آوریدیم که تا وقت ورکو وقت راکوانو نیوان نوی منان مستر مسالی صاحب
دیره منان کور ودن میرمن غرشینم داگه دا آخری پشتنی چه خبراسو چی کچیری یو مور نسی که ولی خپل نوزی جماشوم تشدی ورکلی ده کم ساروی یا ده کم حیوان شده تقریبا دست یو نجده بدیل که دیسی ورته
سالی سه مهم خبره دا ده چه ده غوا شده یا ده غاره مال شده مثلا ده بزر شده ده ده با ماشوم دیر قوی ده و ده خپل ترکیب لری چه باید سر اقام جور شی پا کم اندازه جور شی نو کوشش دیر ده باید وشی چه ده مور شده ورکر شی کچر تا بیا هم ده مور شده کمی او ده ساروی شده ورکی نو خب بیا ده ای کچر تا امکان و لری چه ده یا ده نویزی گیدل ماشومان و متخصص سر مشوره وشی چې تر څو هغه فیصدي د ماشوم د پاره وټاکل شي ځکه یو ماشوم چې پیدا کیږي هدا نارمل وزن د یو ماشوم د 2.5 کیلو نه تر 3 کیلو پورې دی نو د پاره دا شو ډیر قوي یعنی ما تاسو چې مور شو د ماشوم د هر ورځ د ژوند سره ځان عیارای اوتومات چې هغه ته کیږي نو دا به خدای چې د یو متخصص که امکاناتی د ډاکټر سره مشوره وشي او د مشورې په اساس باندې دایته شوده شروع شي ځکه چې هغه خپل فیصدی ولري په ماشوم زیات نشي چې زیاتواله هم پروتینونه تاسو پوهیږئ چې د غټ مال یا د غوا په شوده کې پروتینونه ډیر قوي دي او دا باید د ماشوم د پاره څومره اندازه شوده ورکړي چې څومره اندازه وبو کې واچول شي دا غته دي چې یو ډاکټر یې کولای شي چې د یو مور او د ماشوم د پاره د وکی ده ماشوم د پاره وټاکي او ورته وری کی ولی بیا هم په لوري پروتو سیمو کې چې مې د شدې ورکه یول دی باید ځان مې مطمئنه کی چې دا څاروي په کوم مرض باندې اخته نه دي دا ډیره مهمه ده ځکه د ماشوم مقاومت ټیټ دی او هغه کولای شي په مشکلات سره مخ کې بخصوص د نسناس په ناروغي باندې یا په هضمي سیستم په مرزي باندې د ډیر زر اخته کیږي نو خدا ده چې مور ښه تغذیه شي مور ښه میتود د شیدو ورکول زده کړي ماشوم ته زر زر شیدې ورکړي تر څو د مور شیدې ډېرې شي او دی د اضافي شیدو یا د بیروني شیدو د ورکولو نه مخنیوی وکړي
یو ماشوم نوی زیږی ماشوم باید په میاشت کې څومره وزن واخلي
وزن فرق کوي سالی صاحب ځکه د ماشوم د ورځې تقریبا 10 ګرامه یو ماشوم وزن اخلي او دغه 10 ګرامه وزن که سم تغذیه نشي دغه وزن ماشوم کم اخلي نو باندې خاطر باندې زمونږ یو ماشوم چې تولدیږي هغه حد اقل په یو میاشت کې تر 1 کیلو پورې باید وزن دغه کیده واخلي او ترته هغه د رشد منته دغه شیده معلوم شي قد او رشد باید معلوم شي کله چې ماشوم په یو مرسیهی مرکز کې تولدیږي دغه قد هر اندازه کیږي وزن هم اندازه کیږي وروسته چې کله دا په 15 ورځ
را غوښتل کېږي مراقبتونو ته، بیا په اوومه ورځ را غوښتل کېږي د ماشوم اندازه معلومیږي. نو په همدې خاطر باندې حداقل یو کیلو وزن دی په یوه میاشت کې چې ماشوم یې باید واخلي، چې موږ ته معلوم شي چې د ماشوم رشد دغه دی ده سم روان دی.
بله، ځینې نوزیږ ماشومان په لومړیو کې د ناراحتۍ احساس کوي، بیا ډاکټران زیات وخت میندو او پلارونو ته سپارښتنه کوي چې د شیدو له اخیستو وروسته په ماشوم باندې ټیغ وباسي، بیا وروسته د ده نس یو څه آرامیږي. په دې اړه که تاسو اوریدونکو ته توصیه وکړئ چې نوي زیږیدلو ماشومان چې کله شیدې اخلي په څه طریقه دوی هڅه وکړي چې د هغه ټیغ وباسي.
مننه سالس مخکې ما تاسو ته چې د شیدو ورکولو میتود ډېر مهم دی. که چېرته یوه مور د ماشوم سر یو څه جګ په خپله څنګله باندې ونیسي، د څه د رودلو په وخت کې ماشومان طبعاً کله چې د مور تیروي یو مقدار هوا تېروي هغې سره، او کله چې هوا تېرېږي هغه معدې ته ورځي، هغه په معده کې تجمع کوي او هغه هوا چون هوا ده په معده کې گردش کوي، ماشوم د درد احساس کوي. نو مور کولی شي چې د شیدو ورکولو نه وروسته خپل ماشوم په خپله اوږه باندې جد کې چې د ماشوم زنه د مور په اوږه باندې برابره شي، او د ماشوم د دوه اوږو ترمنځ مور په خپلو ګوتو باندې ورو ورو مالش ورکړي، او تر هغوی په خپله اوږه باندې ونیسي چې د ماشوم ارګمې هغه تیغ راوځي، هغه کومه هوا چې تېره کړل د هغه هوا بېرته راوځي، او ماشوم درد م احساس نه کوي. ځکه که چېرته مور د دغه ماشوم دغه هرګې راونه باسي یا دغه هوا په دغه شکل راونه باسي، دغه ماشوم بیا دوامدارې کانګې هم کوي، او همیشه میندې په دې تشویش کې دي چې ماشوم دلبدی لري، استفراغات لري، کانګې لري، ولې زما ماشوم کانګې کوي. حال دا چې د هماغه هوا ده چې د تیدې رودلو په وخت کې تېره کړې ده چې د ماشوم د کانګو سبب ګرځي.
بله، په ځینو سیمو کې دغسې حالت کې ماشوم ته ځینې هماغه کورني دواګانې ورکوي. دغو کسانو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
د خلکو ته به موږ دا سپارښتنه وکړو سالی صاحب چې یو ماشوم د شپږو میاشتو پورې د مور شیدو د هغه دپاره هر څه دي. من چې هغه حالت چې هغه ضرورت پیدا کوي چې د یو ماشومانو متخصص ته ورکړل شي، دوی باید ماشوم ته هیڅ شی ورنه کړي. او دا زمونږ بدبختانه باید ویم چې زمونږ په ځینو سیمو کې، نه په ډیرو سیمو کې، دا رواج دی چې ماشوم تولد شي هغه ته تورچی ورکوي، هغه ته زیړ غوړي ورکوي، هغه ته هغه کوچ ورکوي، هغه ته اوبه ورکوي، هغه ته په خپل سر ګلوکوز ورکوي، چې دا ټول د ماشوم دپاره د ګټ خو بېخي نه لري، ډېر غټ تاوانونه هم لري. که د مور د سینې نه یوه قطره شیدو یا هغه په شروع درې ورځو کې یوه یوه قطره ورګه هم د ماشوم دپاره راوځي او ماشوم یې وروي، هغه د ټولو نه بهتره ده چې دا کوم شی نه چې ما یاد کړ د دې د ورکولو نه بهتره. ښه دا ده چې دا خلک د دغه اضافي شیانو د ورکولو نه ډډه وکړي.
ډېره مننه ستاسو د سپارښتنو میرمن هیله غرشین. اوریدونکی په لاین کې دی، دوی ته ورزو دوی ممکن کومه پوښتنه ولري مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم محترمه.
وعلیکم السلام، ستاسو آواز اورو.
او مننه البته میرمن صاحب ته سلامونه وایم محترمه. البته روزه ما نظر دغه شی و دغه بعض اوقات کې دا ول مشمان تقریبا د سوی تغذیه نه دغه عقل باندې ما دا دل بار د پختنه وکړم چې ما راډونه ونیولې. یعنی بعض وختو کې فکر کوم چې موږ دغه دنیا ته ماشومان سره راځي، چې یو کال کې وګرشه، یو کال وطن بیا بل ماشوم راځي، یو کال وطن بیا بل راځي، وګرشه هغه ستونزې پیدا کوي. یعنی سوی تغذیه کې تقریبا نوغه ته خاص توجه نه کیږي. یعنی دا وخت هم ډیر مهمه ده محترمه، وګرشه باید دوه کال بعد یو ماشوم دنیا ته راځي، هغه سالمه روزنه پیدا کوي تقریبا. نو بل دغه عقل باندې ما نظر وشي، دغه غذا یعنی ماشوم د څومره وخت دې دغه غذا ورکړي، یعنی تقریبا بسکیټ یا مثلا داسې نور سی شان چې د باندې هغه تاثیر ونه کړي مې باندې. نو د بعض اوقاتو کې بعض ماشومان هغوی سوی تغذی یا ضعیف وي، نو دې ته بیا څومره وخت کې دوا هغه ورکول کېږي، بخه یعنی غذا ورکول کېږي، یعنی لکه بسکیټ لکه دا نور شان. دغه عقل باندې ما نظر محترمه.
ډیر مننه تاسو د رادیو د لارې ځواب واورئ. میرمن هیله غرشین به تاسو ته دغه دواړو پوښتنو ته ځواب ووایي. میرمن هیله غرشین، مهرباني.
اول خو د دې لومړۍ پوښتنې په مورد باندې ویم چې رښتیا هم پرله پسې زیږونونه چې وقفه د دوو کالونه کمې، ځکه ماشوم باید دوه کاله د مور شیدې وخوري او هغه ماشوم دوه کاله د مور شیدې نشي خوړلی. او زر ورځې د ژوند لومړۍ زر ورځې چې ډېرې مهمې دي، چې د مور د امیدوارۍ نه شروع کیږي او د ماشوم تر دوه کلنۍ پورې ادامه پیدا کوي، دا ډېرې مهمې دي. او دې ته باید ماشوم سم تغذیه شي، ځکه دا د رشد ډېر اساسي وخت دی چې د ماشوم هغه رشد یا هغه نموی معلومیږي. دغه یو موضوع ده چې ټول خلک باید دې ته پاملرنه وکړي چې د زیږونونو ترمنځ واټن حداقل د شیدو په ورکولو باندې سره مراعت کړي، چې تر څو سالم ماشومان وزېږي. په دویم پوښتنه په مورید باندې باید ویم چې د شپږم میاشتو نه وروسته کله چې ماشوم د شپږم میاشتو کېږي نو هغه ته تمامې غذاګانې شروع کېږي. البته دفتا موږ په بسکیټو یا په سریلاکو په دې باندې شروع نه کوو. په شروع کې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګه مایع غذاګانې مثلا لکه د یخنی کوروا د وریجو د ترکاری کوروا لکه مثلا بلینې د وریجو پخول د مثال په ټور د شولې نرمه ډیره نرمه شوله په خول چې نیمه مایی چاغې کې هر شی باید یوازې وریجی نه هغه کې باید زرده کوي شلغمی کچالوی پالک پانی پکې په هغه کې باید لوبیا نخود دا شیان موجود دي چې ماشوم ته ورکړ شي. بل دا چې ماشوم ته غذا د غټانو په شان باید درې وخته ورنه کړ شي. هغه ته باید لږه لږه غذا ورکړ شي تر 15 دفعه ورته ورکړ شي چې تر څو د ماشوم عضویت د غذا د کمبود سره مواجه نشي. ولې مهمه خبره دا ده چې د هر غذا نه مخکې یو دفعه باید د مور شیدې ماشوم ته ورکړ شي، ځکه کله چې ماشوم ته متممه غذا شروع شي او یا د ماشوم ته مخکې ځینې میندې مصنوعي شیدې یا د څارویو شیدې ورکوي، اول ماشوم ته مصنوعي شیدې ورکوي بیا خپلې شیدې ورکوي چې هغه ماشوم ته دومره ګټه نه رسوي. په هر حالت کې مور باید اول خپلې شیدې مکمل ماشوم ته ورکړي چې تر څو ماشوم هغه کم غذایي مواد چې د مور په شیدو کې دي هغه مکمل واخلي، څنګه به نور متممې غذاګانې ورته شروع کړي. یو مهمه خبره دا ده چې زه باید د غرور ته ویم چې د بسکیټو او د سریلاکو د ورکولو نه خدا ده چې موږ په دا کور کې چې غذایي مواد لرو د دې نه ماشومانو ته ډېر ښه پاسته نرم غذایي مواد تهیه کړو او ورته ورکړو.
دغه مواد د کوم سن څخه ماشومانو ته دې شروع کړي؟
د شپږ میاشتې نه شروع کړي. کله چې ماشوم شپږ میاشتې پوره کړي د ومه میاشتې په شروع باندې ماشوم ته کولای شو چې متممه غذا لږه لږه شروع کړو. مثلا په ډېره کمه سطحه باندې ماشوم ته د سوپ ورکول، مثلا د ترکارۍ د خوروا ورکول، ورو ورو بیا دغه غذایي مواد ورو ورو جامد کېږي، یعنی ورو ورو کلکېږي. بیا ورته دغه کې یو دم کلکه غذا باندې شروع نه کړو، ځکه د ماشوم د مور په شیدو باندې عادت دی، هغه ته د کلکه غذا هضمول لږ سخت دی. اوله کې باید اوبرین خواړه ورکړل شي، وروسته ورو ورو د ماشوم غذا دغه شي ده جامد طرف ته لاړ شي.
ډیر مننه د ازادي رادیو نه روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او رینن نوزی رو ماشومان ته د مور د شیدو د ورکولو پر اهمیت خبرې کوو. میلمنه مو ده د نرسانو او قابلګانو د شورا اجرایه مسؤله هیله غرشین. یو وردون کې پلان کې د دوی ته ورزو ممکن دوی کومه پښتنه ولري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم سیف الله خاموش د زابل ولایت متاثر تماسیم
ولنی. وعلیکم السلام خاموش صاحب مهرباني.
ډیر مننه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب نظر ورکړي، موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې د ماشوم لپاره د مور شیدې ډیر ضروری دي او باید چې تر دوه کلو شپږ میاشتو پورې ضرور ضرور حتمن او کني تر دوه کلو نه پورې ورکول شي. نو دا خو ضروری ده هر څوک پوهیږي، خو د دې تر څنګ ځینې ستونزې دي، مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي. مثلا او دا سیستم ستاسو سره کې مخفل ورځ یو چانه پښتنه وکړه چې تاسو د مور د ماشوم لپاره شیدې ورکړي، د مور غذا مهمه ده، مور ته باید تاسو خواړه برابر شي تر څو ماشوم ته شیدې ورسیږي. نو ما پښتنه وکړه چې تاسو د میندو ته کومه غذا ورکوي، څنګه ورکوي؟ دوی ویل ډېر سړې سیمې دي چې هغوی دغه تازه میوې بیخي پیژني لانه، د چا خبره راوړل خو ډېر د مشکله دي سی وی سي یا ورکي، نو هغه پیژني لانه. هغه ډېر غټ کار دا ده چې یو وخت په میاشت کې یا په ډېر وخت کې څغوا شوي سي کورته، نو دا دوی لپاره ډېر مهمه ده. نو دلته خو افغانستان تاسو ته معلومه ده چې ډېر اقتصاد له لحاظ ډېر کورنۍ اقتصادي وضعیت شنی او نس کولای چې مور ته شدي زاور سي تر څو ماشوم ته شدي پیدا شي او شدي ورکول سي. نو یو غټ څنځه ولامل دادي چې دوی میندو ته شدي ځان سره سوالي. او یو نظر زما دادي په عموم کې چې څوک په دوايي باندې څومره مصارف کوي یا څومره پیسې لګي، کومور مریض سي مثلا یا نور مشکلات یا په بدن کې وسپنه کم سي یا د وینې کمښت رامنځته سي، د دې پر ځای چې دا پیسې په دوا ولګي، دا پیسې په وقایه ولګي، یو ادمه خمورته غذا شغذا برابر کی، نو دا ډیر غورسی نه به مریضی څوک نه به ډاکټر ته اړتیا پیدا کیته، حالت به ماشوم لپاره هم شو دی برابرېږي. دا یو خبره. او یو بل مشکل دی نو وخت دا غي چې میندې کله ماشوم ته په وخت سره شیدې نه ورکي یا په کار مصروفې مثلا یا بل څه هغه چې شیدې ماشوم ته په خپل وخت نه ورکي، نو دا هم د دې لامل کیږي چې د مور شیدې څنګه سي کمی سي. او یا د دې ترڅنګ لیوه په بخښنې سره لیوتی څخه ماشوم ته شیدې ورکوي د بل څخه نه ورکوي. نو دا هم د دې لامل کېدی سي چې مثلا د مور شیدې څنګه سي وچې سي یا کمې سي. نو دغه زما نظر و او پوښتنه مې د ډاکټر صاحب محترم څخه دا ده چې په دې بخش کې د دولت یا د همکار موسسو یا د روغتیايي کارکونکو وظایف څه دي او څه باید وکړي، مثلا عامه پوهاوی ورسوي او د امکان تر حده باید مثلا میندو ته او پلرونو ته چې مثلا د مور او د ماشوم ترمن د شیدې سره اخیری د دوی د غذا په بخش کې د دوی لپاره باید څه وکړي او دولت باید د عامه پوهاوی په بخش کې څه وکړي. افغانستان یو غریب هیواد ده او هغه کومې لارې دي چې دوی ته میندو ته په صحیح خواړه نه ورسیږي، د هغې په بدله کې باید کورنۍ خواړه څه وکړي، کوم خواړه ترلاسه کړي تر څو د ماشوم لپاره شیدې پیدا شي.
ډیره مننه ستاسو د نظریاتو دغه راز پوښتنې میرمن غرشین مهرباني. تاسو د اوریدونکي هم نظریات واوریدل او هم د پوښتنه
مننه. نظریات ډیر ښه نظریات او د پوښتنې مورد باندې به ویم چې دولت ایوازې په عامه پوهاوي کې مونږ باندې ویو چې دولت مسؤل دی، ځکه مونږ ټول مسؤلان یو. کام خلک ځکه دی دومره ښه خبرې وکړي چې یو څوک عامه پوهاوي ته ورشي، د عامه پوهاوي د مسؤل نه د معلومات ډیر دی، کولای شي خپل دا معلومات په مختلفو ډولو خپل دوستانو سره، خپل فامیلونو سره، خپل کلیوالو سره شریک کړي چې تر څو هغه هم د دې معلوماتو نه دغه کې د استفاده وکړي. مهمه خبره دا ده چې ما مخکې په دې مورد باندې ویلې چې د هغه غذایی مواد چې په کورونو کې دي، موږ منو اقتصاد د خلکو خراب دی، ځینې خلک په لوري پروت سیمه کې دي، ولې دوی کولای شي هغه کورنۍ غذایی مواد چې ما مخکې یاد کړل د هغې نه په سمه توګه باندې استفاده وکړي او په سمه توګه ته غذا پخه کړي او هغه وخوري. بل مهمه موضوع دا ده چې ماشومان ته کله چې د شیدې ورکوي، میندې شیدې ورکوي، د یوې سینې باید شیدې ورنکړي، د دوانو سینو نه باید په هغه مساوي شکل باندې شیدې ورکړ شي تر څو د شیدو افرازات راډیر شي او ماشوم کولی شي مور شي په دې مورد باندې. نو دا هغه مهمه موضوعګانې دي. بیا هم زه توصیه کوم چې په کور کې چې دوی څه تیار لري د دې نه باید استفاده وکړي. زمون خلک ځینې ډېر بعضي عادتونه لري چې موږ تلې په ولایتو کې په خپلو باندې کور سره مخامخ شي، مثلا دوی په کور کې چرګان لري، د چرګانو هغې لري، حیوانات لري چې هغه د شیدو او د دې نه استفاده کوي، برخلاف د چرګان هغې خرڅوي د بازار نه مصنوعي غذا اخلي، یا ماشوم ته هغه نه ورکوي، هغه خرڅوي ماشوم ته بي بسکټ یا یو بل شی اخلي ورکوي. حال دا چې د خپل د مور او د ماشوم لپاره ډېر ښه غذایی مواد دي، مثلا د کور کې چې څه غذا دی لري کدا په هغه سم ډول پخه شي او یو مور په هدي اقل په ورځ کې درې واره نه څلور واره یا پنځه واره لږ خواړه وخوري، هغه اندازه خپل مایات د وجود کې وبدي او دا وخوري، امکان د تازه میوې ولري، ځکه په اوړي کې په ټولو ولایتو کې یو فصلي میوې وختي، ځکه اوس په افغانستان کې ډېره زیاته فصلي میوه ده او ډېره زیاته ارزانه ده او د کلو بانډو خلک اتمن باغونه ته اقل یو بوټی یو میوه په کور کې لري چې کولای شي د هغې نه استفاده وکړي. زمونږ توصیه دا ده چې دی څه چې په لاس کې لري د هغې نه استفاده وکړي او په هغې سره وکولای شي سم صحي غذایي خواړه تیار کړي او میندې ته استفاده وکړي. نو ماشومان چې کله د غذا د خوراکي د شپږو میاشتو نه وروسته هغه ته هم د همدې کورني مواد نه ډېره ښه نرمه غذا تیارې کړي او ورېږي.
بله میرمن هیله غرشین، یو مور په کوم حالاتو کې خپل ماشوم ته د شیدو لور کول باید ډاډه وکړي؟
په تحقیقاتو کې ښایي چې ټول میندې باید خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، هیڅ مور په هیڅ حالت کې باید ماشوم ته شیدې ورنه کړي. من ته هغه حالتونه چې هغه د نادرو کیسونه نه دي چې ماشوم د مور د شیدو د پروتینونو سره حساسیت پیدا کړي، چې هغه ډېرې کمې دي، یعنی شاید په زرو ماشومانو کې یو وي یا په لس زره ماشومانو کې یو داسې کیس، چې هغه صورت کې بیا کله چې قتل کېږي چې ماشوم یې توان نه لري، بیا د مور شیدې بدیل ورته ښودل کېږي چې ماشوم ته څه شی باید ورکړي. ولې مخکې ما تاسو ته یادونه وکړه که مور په تبرکلوز یا نري رنځ باندې هم اخته وي، په هم کولای شي چې خپل ماشوم ته د پوزې په تړلو سره دغه ورکړي، د شیدې ورکړي، یعنی د مور شیدې په هیڅ حالت کې په ماشوم باندې منع نه دي.
یعنی د نری رنس تر څنګ مور که نوري ناروغي هم ولري کول سي، امغه ماشوم ته د شیدو ورکول ته دوام ورکي؟
ماشوم ته شو دی ورکی کومور امیدوار کیږي حتی د ولادت یا د زیږون تر ورځې پورې کولې شي خپل مخکینی ماشوم ته کله شو دی نه جدا کړي شو دروي خپل شو دی ورکی حتی کومور سمته غسی شي کولې شي چې نوې زیږیدلې ماشوم ته شو دی ورکی څنګه چې د خپل ماشوم یو کلند یا وقفه نه د خپل ولادت یې کړی دی حتی کولې شي د ته شو دی ورکی په هغه صورت کې چې مور سمته غسی وکړي او کولې شي دوه ماشومان په شیدو باندې ماړي
بل
یعنی ځینې مېندې چې کله حمل اخلي یا امیدوار کیږي بل ماشوم د شیدو نه نیسي وای دا په دماغ شیدو مې خراب شوې دي په ماشوم بد تاثیر کوي دا کاملا غیر علمي غیر کتابي خبره ده مور کولې شي خپل ماشوم ته د شیدو ورکول ته ادامه ورکړي
لا شیدو د ماشوم د جلا کولو په اړه تاسو سپارښتنه څه دي په کلیوالو سیمو کې ډول ډول طریقې مېندې کاروي چې یا ماشوم ډاروي یا مرچ کاروي د تی په رڅوکه باندې په دې برخه کې تاسو نظر څه دي چې سمه طریقه کومه ده لشیدو د ماشوم د جلا کولو
کله چې د ماشوم خپل وخت شیدو د جلا کولو راځي او مور غواړي چې خپل ماشوم د شیدو نه جلا کړي اول خدای دې چې ماشوم ته باید د غذایی موادو یا د خوړو ورکولو تقسیم اوقات جوړ کړي دویمه دا چې د فتن یو ماشوم د شیدو نه وانخلي ځکه په افغانستان کې ډېرې داسې رواج دی چې ماشوم د فتن ماشوم له شیدو جدا کوم بس چې جدایي کبرته به ماشوم ته شیدې نه ورکوي چې دا د ماشوم د مریضۍ سبب ګرځي دفعات ته شیدو د راکته کې مثلا یوې مور ته دفعې شیدو ورکول ماشوم ته شپږ دفعې دي چې هغه شپږ دی به څلور تر راکته کې څلور دی به دوه تر راکته کې همداسې ورو خو په څنګه دې ماشوم مور وساتي ماشوم ته د خپل غذایي مواد کافي ورورسي د کول شي چې خپل ماشوم د شیدو نه واخلي دا دوه غټي لري یو دا چې ماشوم د فتن د مور د سینې نه نه جدا کیږي عصبي کیږي نه ماشوم ژړاندو کیږي نه ماشوم په مشکلات مریضي مشکلات سره نه مخامخ کیږي مور ته غټه دا چې د مور په سینې او کې سينو کې پتايو کې شیدو نه جمع کیږي د تبه د درد او د سينو د درد سبب نه ګرځي نو باندې خاطر مېندې باید په تدریجي توګه خپل ماشوم د شیدو نه جدا کړي د فتن باید خپل ماشوم د شیدو نه جدا نه کړي او چیرته په سینو کې شیدو جمع کیږي کولای شي چې خپل شیدو د سینو نه وباسي د ګلاس په ذریعہ باندې خپل ماشوم ته دوکې
او کله چې ماشوم لاتی جلا کیږي د هغه لپاره مناسب خوړه څه دي چې هغه د مور د شیدو ورته پوره کړي
هغه د لپاره مناسب خواړه باید هماغه څه چې په کور کې پخېږي مناسب خواړه دي کوم ماشوم ته باید یو وخت اضافه ورکړي شي څنګه د تازه میوې نه ترکاری بابو د پخو ترکاری بابو نه د مستو نه د شیدو نه چې دا د ماشوم لپاره ډېر ګټور خواړه دي استفاده وکړي ماشوم ته باید د تازه میوې جوس ورکړي شي ماشوم ته باید یخنی کوروا مثلا د ترکارې خوروا شوله اوریجی حلوا پیرنی څنګه ټول خواړه هغه څه غذایی مواد باید ورکړ شي چې باغی کې هم پروتینونه یې هم وټامینونه یې هم پکې شحمیات او څنګه باید ماشوم کافی اندازه مایات یا اوبو واخلي چې د اوبو د کمبود سره مواجه شي
بل د پروګرام په پایل کې موږ د عامه پوهاوی پر مسله بحث وکړ په افغانستان کې ولې ملا امامان یا هغه کسان چې په ټولنه کې نفوذ لري د ماشوم لپاره د مور د شیدو پر اهمیت خبرې نه کوي تاسو په نظر
زه فکر کوم ځینې سنتي او رواجی مسائل دي چې د دې مخه شاید ونیسي چې د یو په دې مورد باندې ډیر بحثونه کې یا شاید خلک ډیر د فرهنګي د نظر موهیت ورته آماده نه ولې فکر کوم دا موضوع یو هغه موضوع ده چې الله تعالی په خپل کلام کې ذکر کړی ده او باید ټول خلکو ته ورورسیږي او زما هیله د ټولو علماو د دین نه ده چې دی د مور د شیدو د اهمیت په مورد باندې خلکو ته زمونږ سره عامه پوهاوی وکړي چې تر څو زمونږ د ماشومانو د مړینې کچې د راټکېدو د سوی تغذیې د مخنیوي د مختلفو امراضو د شوو یا د خپرېدو نه په ماشومانو کې مخنیوی وکړي او یوه سالمه ټولنه هغه وخت موږ ویلی شو چې موږ سالمه مور او ماشوم ولرو
بل میرمن هیله غرشین د شیدو لور کول مخکی او د شیدو لور کول وروسته د نظافت کوم ټکی دي چې مایند باید تاغه رعایت کړی تاسو په نظر
مهمه خبره دا ده چې د شیدو لور کول مخکی مایند باید خپل لاسونه په بوکس صابون باندې پریږدي زکه د چې کله ماشوم ته شدی ور کوي تبه شدی د لباس نه لاندې دی او سنې دومره د بیرون محیط سره تماس نه لري ولی مور د کور کار کوي یا ترکاری پاکوي یا جارو کوي یا لوښي مینځي یا ډوډۍ پخوي او ماشوم ته که په هماغه لاسونو ریشي شدی ورکړي نو امکان لري چې د میکروبونو د انتقال سبب شي او ماشومان په مخصوص زیاتره نس ناستې په ناروغۍ باندې نغږي ده تخته کې که چېرته هغه میندې په ډېر تاوده محیط کې وي او دفتن راځي خپل ماشوم ته شدی ورکوي لکه د ډوډۍ پخول په تناره باندې مثلا لکه نغري سره په ګرم محیط کې هغوی باید یو څو لحظې صبر وکړي چې تر څو هغه د وجود حرارت یې کم شي که هغه شده د مور په سینیو کې ګرم راغلي چې هغه بېرته خپل طبیعي حالت ته راشي او ماشوم ته ورکړي او بله خبره دا ده چې که چېرته میندې ډېره زیاته خورې کړي او د هغوی نو کولی شي چې په یوه لنده ټوټه باندې خپلو د تیونو څوکې پاکې کړي چې تر څو ماشوم ته خپلې شیدې ورکړي او د شیدو نه وروسته میندې که چېرته ماشوم مشکل ونه لري ځکه د خولې د شړېدو مشکل ماشوم ونه لري هېڅ نه وکم پاکولو ته سینه ضرورت نه لري ولی که د ماشوم خوله شړېدلي یا د مور د کې څوکې شړېدلي نو بیا هغې د شیدو ورکولو نه مخکې باید دغه ساحه پاکه کړي
او په پای کې بیا هم د شیدو د ورکولو پر اهمیت یو څو ټکي کوم اوریدونکو ته وایم چې له همدې سره به پروګرام پای ته ورسوو
مننه په دې مورد باید ویو چې د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمله غذا ارزانه غذا هر وخت آماده غذا مسؤونه غذا سالمه غذا او د یو ماشوم د ژوند د تضمین غذا ده یا خواړه دي چې باید ماشوم ته ورکړ شي او هیڅ وخت باید د ماشوم نه د شیدو درودلو حق وانه خستل شي دا د ماشوم اسلامي مسلم حق دی او دا باید د مور شیدې وروي او هیڅ وخت باید د ماشوم نه دا حق سلب نشي یا وانه خستل شي
ډیره مننه د پروګرام لملمنې د نرسانو او قابله او د شورا له اجرایه مسؤل هلی غرشین چې د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د اوریدونکو پښتنې جواب کړي لا اوریدونکو هم مننه چې په دې پروګرام کې برخه واخیسته پښتنې وکړي او خپل نظریات را سره شریک کړل
سم د زړه په سرويش تلایم ازار مخلص ما ګرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دا ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دا وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خکولے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا یو دمورا ولنا وای پیدا ز چه پیدا وای د چان وای آشنا ز چکول می ستا وستر گو تکا تا هو خود بغیر زم لے و نای په دنیا ز ارمان دے ارمان